ازادي راډیو د خبرونه ته چې تر 9 بجو پورې دوام کوي خراغلست. د خبرونه په ډیره برخه کې د ازادي راډیو مجلې پروګرام خبريږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې په موکړې خبرونو ته. د طالبانو حکومت د کندهار د علماو د شورا پخوانی رئیس مولوی حبیب الله د پوهنې وزارت د سرپرست په توګه ټاکلی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې ویلي دي چې د پوهنې سرپرست مولوی نور الله منیر د مرکزي دارالفتا د رئیس په توګه ټاکل شوی دی. مولوی منیر د نجونو د تعلیم په باب وخت ناوخت داسې څرګندونې کولې چې ډېر بحثونه یې پارول. د ښاغلي مجاهد په بیان کې د ګڼو نورو کسانو د تبدیلۍ خبر هم ورکړل شوی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا د هغو زده کوونکو لپاره اندېښنه ښودلې چې د افغانستان په ګډون په ځینو هیوادونو کې له تعلیمه بې برخې پاتې شوي. اوچا پرون پر ټویټر ولیکل چې په افغانستان کې له څه باندې 315 ورځو راهیسې نجونې له شپږم ټولګي پورته نور تعلیم نشي کولی. د دې ادارې په وینا په پاکستان کې هم وروستیو سیلابونو د 3.5 میلیون زده کوونکو د تعلیم بهیر ټکنی کړی او په اوکراین کې روانې جګړې هم نږدې د 6 میلیون ماشومانو زده کړه اغیزمنه کړې ده. د ملګرو ملتونو دا اداره ټینګار کوي چې تعلیم ته انتظار نشي کېدی او ټول اړخونه باید نجونو او هلکانو ته د زده کړې زمینه برابره کړي. د افغانستان بانک وایي په پام کې لري نن 12 میلیون امریکایي ډالر په یو داوطلبۍ کې لیلام کړي. دغه بانک پرون په یو خبر پانه کې له خصوصي بانکونو، شرکتونو، صرافیو او د پولي خدماتو له وړاندې کوونکو ادارو چې پر شرایطو برابر وي په دې داوطلبۍ کې د ګډون غوښتنه کړې. د افغانستان بانک په بازارونو کې د افغانیو د ثبات په هدف اکثرا میلیونونه ډالر لیلاموي. که څه هم دې کار د افغانیو بیه یو څه ثابته ساتلې، خو خلک شکایت کوي چې د خوراکي او نورو ضروري توکو بیې لوړې شوې دي. پر ایران د یوې ځوانې ښځې د مړینې له کبله فشارونه وروسته له هغه لا زیات شول چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو یوې مخکښې چارواکي او یو ایراني وکیل پرون په دې باب خپلې اندېښنې وښودې. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو سرپرست کمیشنرې نادا النشیف پرون په توقیف کې د مهسا امینی د مړینې او د اعتراض کوونکو پر وړاندې د ایران د امنیتي ځواکونو د ناوړه غبرګون په اړه اندېښنه وښوده. دغه 22 کلنه ښځه د حجاب د نه رعایتولو په تور د گشت ارشاد په نوم د امر بالمعروف د پولیسو لخوا نیول شوې وه چې وروسته یې د راپورونو له مخې د شکنجې په پایله کې سا ورکړه. له دې پیښې وروسته د ایران بېلابېلو ښارونو کې اعتراض کوونکي لارو سړکونو ته راووتل چې دا مظاهرې اوس هم روانې دي. او یوګاندا پرون تر 2019 میلادي کال وروسته په لومړي ځل د ایبولا د وژونکي وایروس له کبله د یو تن د مړینې خبر ورکړ. د هیواد په مرکزی ولسوالۍ موبندي کې د ایبولا د خپرېدو خبر ورکړی دی. د یوګاندا د روغتیا وزارت پرون پر ټویټر خبر ورکړ چې په ایبولا ناروغۍ یو 24 کلن سړی مړ شوی دی. د 2014 او 2016 کلونو ترمنځ په دې ویروس شاوخوا 11,000 کسان مړه شوي وو چې ډیری قربانیان په ګینیا، لایبیریا او سیرالیون کې وو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ورزو د راپورونو برخه ته. او د حملمړی موضوع، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای لکه چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړي، د خځو د تیرو 30 کلونو لاستراوړنې پر اوبو لاهو کړي دي. انتونی بلینکن پرون د افغان خځو د ملاتړ د یو ځانګړي پروګرام د اعلان پر مهال وویل ګڼې خځې مجبوره شوې دي چې له افغانستانه ووځي. په افغانستان کې ډیری میرمنې له کارونو منی شوي. تر یو کال زیاته موده کېږي چې نجونې تر شپږم ټولګي پورته تعلیم نشي کولی او د نورو محدودیتونو سره مخابخې دي. د هم په دې اړه نور تفصیل.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي طالبانو پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د ښځو هغه لاسته راوړنې په اوبو لاهو کړي چې په تیرو 30 کلونو کې ترلاسه کړې وې. انتونی بلینکن پرون په نیویارک کې د افغان ښځو د اقتصادي خوځښت د اتحاد د اعلان په مناسبت رابلل سوې غونډې ته وویل پر ښځو او نجونو د طالبانو محدودیتونه هم د افغانستان د نیمایي برخې په زیان دي، هم د طالبانو حکومت ته کومه ګټه نه کوي.
Since taking power, The Taliban have severely restricted women's rights in Afghanistan.
طالبان پر قدرت د ولکې لټینګول ورسته په افغانستان کې د شذو حقونو په سختي سره محدود کړی دي. هغه پرمختګ یې دوی لسیز شاته به ولې چې شذو په خپل د نړیوال ټولنې په ملاتړ تر لاسه کړی وو. طالبانو د شذو پر تګ راتګ محدودیت لګولې، جنو ته اجازه نه ورکړي چې تر شپږم ټولګي پورته نور تعلیم وکړي. شذي لکار منسوي زیات هغه شذي چې تجارتونه لرل، شونځي چلول او په حکومت کې کار کاوه، تیر کال مجبور سوی د ځان د خوندیتوب لپاره د افغانستان ووزی. دوی په ګڼو هیوادونو کې د نوي ژوند برابرولو لپاره د فوق العاده چیلنجونو سره مخامخ دي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وویل د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره د دوی نوی ابتکار د ملاتړ پر بیلابیلو برخو متمرکز دی چې د امریکا د باسټن پانتون په مرسته به افغان میرمنې په سوداګریزو چارو، کارموندنه او نورو برخو کې روزل کیږي. سباندی دیر لس میاشت مخی پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا ټینګولو وروسته د شوزو په ګډون په لسګونو زره کسان چې ډیری لوستي با تجربه او علمی کادرونه وو له افغانستانه ووتل. د طالبانو ویندویانو ویلي چې دوی د شریعت په چوکاټ کې د شوزو حقونو تضمین دي او نجونو ته به هم ډیر ژر تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه ورکړل سي.
په راپور کې مو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انتونی بلینکن څرګندونه اوریده چې وای لکه چې طالبانو پر افغانستان ولکټینګ کړي د خځو په د پرمختګ په برخه کې د تیرو شلو کلونو لاستراوړنې په اوبو له شوي. په همدې حال کې د طالبانو حکومت د کندهار د علماو د شورا پخوانی رئیس مولوی حبیب الله آغا د پوهنې د سرپرست وزیر په توګه ټاکلی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیگا په یو بیان کې ویل چې د طالبانو د لوی مشر مولوی هبت الله اخونزاده د حکم په اساس د پوهنې سرپرست وزیر مولوی نور الله منیر د مرکزی دارالفتا د رئیس په توګه ټاکل شوی. مولوی منیر د نجونو د تعلیم په باب وخت نا وخت داسې لنجمنې څرګندونې کولې چې ډیر وختي بحثونه پارول. په یو مورد کې د ارزګان ولایت په مرکز ترین کوټ ښار کې د ازادۍ رادیو د خبریال د پوښتنې په ځواب کې وویل په افغانستان کې سپینګیری خپلو شپارس کلنو لونو ته اجازه نه ورکوي چې ښوونځي ته ولاړ شي. که څه هم د ښاغلي مجاهد په بیان کې د پوهنې د وزیر د لرې کېدو یا هم د نوي وزیر د ټاکنې د علت په اړه څه نه دي ویل شوي، خو د افغانستان د پوهنې وزارت ته له هغه مهاله چې طالبان پر افغانستان واکمن شول هم په هیواد کې دننه د افغانانو او هم د بهرنیانو پر پام وراوښتی دی، ځکه طالبانو له واکمنېدو وروسته سمدستي د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې وتړلې. آیا د پوهنې د وزارت لپاره د نوي وزیر ټاکنه به د نجونو د تعلیم په برخه کې کومه مرسته وکړی شي؟ په دې اړه مې د متحدو ایالاتونو د کالیفورنیا پوهنتون د استاد ډاکټر زمان ستانیزی نظر و پخت.
زه فکر کوم چې د پوهنې د وزیر تبدیل دل دوه شی ښیي. یو دا چې طالبان حاضر نه دي چې مسؤلیت قبول کړي، نو دوی خپل مسؤلیت غواړي منتقل کړي. خلک په وضاحت پوهېږي چې دا څوارلس میاشتې راهیسې دوی د نجونو د تعلیم او تربیې مخالفت کوي چې دا ډېر یوه لویه اشتباه ده، منتها دوی سرځیلې دي. نو احتمال لري چې که چیرې دوی له دې خپل ځیل نه لږ راکته سوي، د پوهنې د وزیر د تبدیلېدلو په بهانه به ممکن دوی مکتبونه د نجونو په مخ خلاص کړي. زه د ممکن په کلمې په دې اصرار کوم چې بیا مې هم ګمان مې نسي، خو خدای وکړي چې دا ګمان د ما بې ځایه وي.
د متحدو ایالاتونو د کالیفورنیا پوهنتون د استاد ډاکټر زمان ستانیزی نظر مو اوریده.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
یونسکو وایي د یو کمپاین لارې به د افغانستان 15,000 لویانو او ځوانانو ته د سواد د زده کړې زمینه برابره کړي. د دې سازمان مسؤلانو په کندهار کې د سواد د زده کړې د ورځې د لمانځنې په غونډه کې وویل چې د دې کمپاین په ترڅ کې به د هیواد د شلو ولایتونو په سلو ولسوالیو کې لویان او ځوانان نو لپاره د سواد د زده کړې کورسونه جوړ شي. په دې اړه تفصیل د صادق رشتینی په راپور کې.
د یونسکو لخوا په کندهار کې د سواد زده کړې د نړیوالې ورځې د لمانځل غونډې پر مهال د دې سازمان لخوا د سواد زده کړې د یو کمپاین خبر ورکړل سو چې پر مهال به د هیواد د شلو ولایتونو په سلو ولسوالیو کې 15,000 لویانو او ځوانانو ته د عمومي او اساسي زده کړو کورسونه وړاندې کیږي. د یونسکو سازمان د سواد زده کړې امیر شمس الله عمری وویل چې دغه کمپاین به د سواد د یو روښانه راتلونکي لپاره ترینوان لاندې پیل کړي. د نوموړي په وینا په دې کمپاین کې د جنوب د 15 ولایتونو 28 ولسوالۍ هم تر پوښښ لاندې نیول شوي.
په دې پروګرام کې به د جنوبي زون د 15 ولایتونو کندهار، هلمند، نیمروز، اروزګان او زابل 28 ولسوالۍ هم تر پوښښ لاندې ونیول شي.
په عین وخت کې د طالبانو د پوهنې وزارت د سواد زده کړې رئیس مولوی محمد ابراهیم عمری وایي په تېر یوه کال کې 15,000 زده کوونکو ته په ټول هیواد کې د مختلفو دولتي او غیر دولتي پروژو د تطبیق له لارې د لیک لوست زده کړو خدمات برابر کړي. بلخوا د کندهار اوسیدونکي د لیرو پرتو سیمو لپاره د سواد زده کړې مهمه بولي او دغه پروګرامونو د ژر پیل غوښتنه کوي.
بیا دا ولسوالۍ چې ورسې زړه باندې په کباب چې داسې کسان پکې کې داسې شاګردان دا اوس مړ سره ستا چې د علي په با تا دا نه چې لیکلای علي په څوري وسالي چې دا دې نه شي زده کولای دا یو څه اوس یې زده کړی نه دی دی فرزه روانې دی او د څه هغه وخت دغه چې کیسه دي دا ټول د
په چټکی سره د نفوس زیاتیدا، بے وزلی، ناسم دودونه، غیر متوازن انکشاف او جګړې هغه لوی لاملونه دي چې په افغانستان کې ګڼ خلک له زده کړو محروم کړي دي.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د ملګرو ملتونو اړوند د خوړو نړیوال پروګرام وایي د افغانستان په بیلابیلو برخو کې بېوزلو کسانو ته د دوی مرستې دوام لري. په عین حال کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغانستان پر اقتصادي او بشري وضعیت خبرې کړي. د دې موضوعاتو تفصیل اسدالله لودین اوروي.
له دیارلسو میاشتو راهیسې چې طالبانو پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړې، ګڼو ادارو په دغه هیواد کې د بېوزلۍ د پراخېدو او اقتصادي رکود په باب راپورونه ورکړي دي. خو د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي د دوی د مرستې رسونې چارې لا هم دوام لري او یوازې تېره اونۍ په فاریاب ولایت کې له 4,000 اړو کورنیو سره د خوړو مرسته کړې ده. د دغه ادارې ویان وحیدالله امانی ازادۍ راډیو ته وویل
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP مرسته د افغانستان په ټولو برخو ولسوالیو کې دوام لري. د مرستو ویش اړمنو کورنیو ته هر ورځ جریان لري. د بیلګې په توګه ویلی شو چې د فاریاب ولایت دولت آباد ولسوالۍ کې د احمد نسیم کورنۍ د 4,000 نورو هغو کورنیو له ډلې څخه وه چې اړمنې وې او WFP ورته په همدې اونۍ کې د خوراکي توکو مرستې ورسولې.
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي دوی روان کال په افغانستان کې له 1,000,000 زیاتو افغانانو سره مرسته کړې ده. د افغانستان له زیاتو برخو هر ورځ اوریدونکي له ازادۍ راډیو سره په تماس کې شکایت کوي چې په ځینو مواردو کې مرستې اړو کسانو ته نه رسیږي. د هلمند مارجې ولسوالۍ دغه اوسیدونکي خپل نوم نه دی ویلی.
دا زموږ په ولسوالۍ کې مرستې ویشل کېږي، دا خوارو غریب ته نه رسیږي. خوارو غریب چې په خبریږي هغه د وخت نما نیکل سوي، کارټونه ورکول سوي، په غټو غټو جامو یې ګرځي، په غټو ماجتانو هغه هر سړی چې بیدار و په خوله بس خپل ځان نیکې خوارو غریب پاتې دی. دوی دې معلومات وکړي په دا کلي کې یو څوک دي داسې استه یې د پوښتنه دي کوي. دوی په موټرو کې را روان یې، هغه خوارو غریب په خبر لانه یې. هغه
خود خوړو نړیوال پروګرام وایي دوی د خپل مرستو ویش ساری او په افغانستان کې د نورو ادارو لخوا هم په بیلابیلو برخو کې مرستې روانې دي. د ملګرو ملتونو دغه اداره وایي په 2020 کال کې په افغانستان کې 4,000,000 کسانو ته د خوراکي توکو د مرستې رسولو هدف ټاکلی و، خو د هغه کال د اګست میاشتې له سیاسي تحولاتو وروسته د خلکو اړتیاوې زیاتې شوې او دوی وتوانېدل تر 15,000,000 ډیرو کسانو سره د خوراکي توکو مرسته وکړي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي توماس فست په نیویارک کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر بلاول بوټو زرداری او په بهرنیو چارو کې د دولت له وزیر هینار بانیکار سره د نورو موضوعاتو ترڅنګ په افغانستان کې د بشري او اقتصادي بحران په وړاندې د ګډې لیوالتیا پر ملاتړ بحث کړی دی.
او په کورنیو مسایلو کې وروستی راپور دا چې د خوست ښاروالۍ د دې ښار د یو شمیر لښتیو د اساسي جوړونې کار پیل کړی. د ښاروالۍ مسؤلان وایي په دې ښار کې د اساسي لښتیو د کمښت له کبله د بارانونو اوبه د ښار په سړکونو او کوڅو کې ډنډیږي. د خوست ښاریان او دوکانداران د دې اقدام هرکلی کوي.
د سه شنبه په ورځ د خوست ښاروالۍ لخوا د ښار د یو شمیر لښتیو د اساسي جوړولو او پوښلو کار پیل شو. د خوست ښار ډیری لښتې چې پلانوالی او ژوروالی لږ دی او د باراني اوبو د وتلو ظرفیت نه لري، نو له امله یې پر ښار د نږدې سیمو ناپاکې اوبه راځي او پر سړکونو کثافات اچوي. خوست ښاروال قاري بسم الله بلال آزادۍ راډیو ته وویل یاده پروژه چې ودانیزې چارې یې شپږ میاشتې وخت نیسي، د ښاروالۍ د پرمختیایي بودیجې څخه د نږدې دېرش میلیونه افغانیو په لګښت جوړیږي.
د مونږ د ښاروالۍ انکشافي بودیجې دویم پروژه 2300 متره اوبولی لري. تقریبا دغه پروژه نهه ویشت نیم میلیونه لګښت لري. شپږ میاشتې کې به دا انشاءالله تکمیلیږي.
د ښاروالۍ د مشورتي بورډ د مشرتابه غړی نورشاه نورانی وایي د ښار اوسنی لښتي تنګ دي او د ښار د تنظیفاتو پرسنل لخوا په مشکلو پاکیږي.
یوه طرف ته هغه پخواني لښتي چې جوړ شوي دي په کثافاتو نه ډاک دي او په ډېرو مشکلاتو سره د ښاروالۍ تنظیفات پرسنل پوکوي او که چېرته دا سی سي شي مثلا جلۍ ورکړی شي، نو دا نه یوازې دا چې مثلا اوبه به د خوست ښار ښه شانس نه بده لښتۍ کې ووځي، بل طرف ته به کوم سړکونه چې دي د دوسې تانګ دي دا به هم د سره پراخ شي، ځکه یو متر دوه متر پراخول مانسر سي په دې کې.
د خوست ښاریان او دوکانداران د لښتیو د اساسي جوړولو د کار پیلېدو ته خوښ دي. وایي د لښتیو د خرابوالي او تنګوالي له کبله د باران اوبه د سړکونو له پاسه روانې وي.
نوم خان محمد دی، په خوست ښار کې دلته دکون لرم. لښتۍ ته خو ډېر ښه شولې، ځکه چې دا غځي کې بچکي مو او ورځ بارون وشو، بیا به دغه لښتي پرېخه باندې د سړک جوار دی، د سړک به اوړه باند شو. ډېرې چټلۍ بیروړه اوړه ده، د بزور خالته یسوب کتل دا بیروړه دلته به پرته وي، څه ورځې به دل یار خروپه وه.
بل لوري ته ځایي چارواکي هم د لښتیو د جوړولو له قرارداد شرکت وغوښتل چې پروژه په ښه کیفیت او ټاکلي وخت ترسره کړي. خوست والي محمد نبی عمری وویل
د جمعې د ټولنې ګټې په نظر کې ونیسئ، که کله جمعې او ټولنې ته ګټه ورسېده ته خپله په ټولنه کې یو فرد تاته به ان شاءالله هم ګټه رسېږي.
خوست ښار چې څو لسیزې وړاندې په اوسني موقعیت کې جوړ شوی، پخوا یې سوداګریزه برخه لږه په پام کې نیول شوې ده. په دې وروستیو کې د خوست ښار رهایشي یا د کورونو برخه هم په سوداګریزه برخه بدله شوې، چې کوڅې تنګې او تر اوسه هم ټول ښار ته د باراني اوبو د وتلو لپاره اساسي لښتي او کانالونه نه دي جوړ شوي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. قدر منوریدون کوشه به وروسته د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام پیلېږي چې احمد شیبر چمتو کړی، خو له هغه مخکې دا وروستی راپور. د جرمني صدر اعظم اولف شولز وایي نړیواله ټولنه د هغه ټول پوښتنه رد کړي چې روسیې د اوکراین د قلمرو په ځینو سیمو کې پلان کړی ده. د روسي رسنیو د راپورونو له مخې یوه ډله چې ځان په خرسون کې د عمومي شورا ډله بولي په پام کې لري چې ډېر ژر یوه ټول پوښتنه راوبولي څو له روسیې سره د خرسون د یوځای کېدو په باب پریکړه وکړي. په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات اسمت څاروان وړاندې کوي.
د مسکو د پلان له مخې په دغو ټول پوښتنو کې د روسیې له خاورې سره د لوهانسک، دونیسک، خارکیف، خرسون او زاپوریژیا د نیول شویو سیمو د یوځای کېدو په باب پریکړه کیږي. خو د جرمني صدر اعظم اولاف شولز له دې طرحې سره خپل سخت مخالفت وښود او پرون یې د ملګرو ملتو په عمومي اسمبلۍ کې خبریالانو ته وویل دا واضح ده چې د ده په وینا دا جعلي ټول پوښتنې نشي کولی د منلو وړ وي او دا کار له نړیوالو قوانینو سره اړخ نه لګوي. هغه له نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړه چې د مسکو دا طرحه رد کړي. روسیه په اوکراین کې د بلتون پالو تر ولکې لاندې سیمې دونیتسک او لوهانسک د دونیتسک د خلکو جمهوریت او د لوهانسک د خلکو جمهوریت په نامه په رسمیت پیژندلې او د فبروري میاشتې پر 24مه پر اوکراین تر یرغل مخکې دا دوی سیمې د خپلواکو دولتونو په توګه په رسمیت وپیژندلې. د روسیې پخوانی ولسمشر دیمیتری میدویدیف چې دا مهال د امنیت شورا مرستیال دی پرون په خپل ټلیګرام کې ولیکل په اوکراین کې د روسیې تر ولکې لاندې سیمو کې ټول پښتنې د عدالت د تاریخي تامینولو لپاره مهمې دي. که څه هم روسیې د ټول پښتنو دقیقه نیټه نه ده اعلان کړې خو د واکمن ګوند متحد روسیې یوه غړي اندری تورچاک سپارښتنه کړې چې دا ټول پښتنه دي د روان میلادي کال د نومبر پر 4مه وشي چې د روسیې د ملي یووالي د ورځې په مناسبت رخصتي ده. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیتری کولیبا د اوکراین په خاوره کې د ټول پښتنو لپاره د روسیې طرحه وغندله او ویل چې اوکراین به له روسیې د خپلې خاورې آزادولو ته دوام ورکړي او دا د اوکراین حق دی. اوکراین د رواني میلادي میاشتې په لومړیو کې د اوکراین په شمال ختیځ او جنوب شرق کې د روسیې د حملو په وړاندې متقابل عملیات پیل کړل او د خارکیف له زیاتو سیمو یې روسي ځواکونه وویستل. دوی په دونیتسک او خرسون کې هم ځینې سیمې بیرته ونیولې. کیف او غربي متحدانو یې ویلي چې د روسیې تر ولکې لاندې هیڅ کومه سیمه کې به ټول پښتنې په رسمیت ونه پیژني.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
وړاندی په خبرونه کې
د تریو کال کې خبرندوی ټولنې چاپ هغه خاص پوان نه لري په همدغه دغه زیاتره خلک کتابونه نه ژباړي.
دا به هم واوري چې شعر ژباړلی شو. استاد جنید شریف وای
که شعر کې مضمون شعریت قوي وي او د تصویرونو شعریت قوي وي نو هغه ژباړل کېدای شي.
شعر هم لرو
ته ګلاب یې د مرسل اوربل کې یخې زه دې وږم یم لونګ یم وطنه.
درګ له یو قصر سره مو آشنا کو.
دو پوړو کې جوړ شوی دا تخونی او دو سالونه لري تکاویل لري.
اروپا لا هم لبګیو ډکه ده. په افغانستان کې دا کلچر پورو کې دوه دی. خو د کندوز په امام صاحب ولسوالي کې لا هم څو بګي او څو اسونه سپرلی وړي.
اوس هم کې جوړول اوس مزه نه سده هغه مزه نه سده.
احمد شبریم په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. په افغانستان کې له څه باندې یوه کال را په دې خوا د کتابونو د چاپ چارې ټکنۍ شوي دي. د طالبانو تر واکمنۍ مخکې به تر تالیفاتو ژباړې ډېرې خپرېدي. په کابل کې سروش کتاب پلورنځی یو له هغو مرکزونو څخه دی چې په لسګونو عنوانه ژباړل شوي کتابونه یې په تېرو کلونو کې خپره کړي دي. د دې کتاب پلورنځي مسؤول نجیب الله زیرک وایي چې اوس ژباړونکي لږ کتابونه ژباړي.
په دا تېر یو کال کې پنځه سوه کتاب چاپ سرېدلی دی. همدغسې یوې لکې هم ژباړه ده. په دې خاطر پخوا به لیکوالانو ژباړونکو کتابونه ژباړل خپرندویو ټولنې به ورته چاپول. متاسفانه په اخیر کې خپرندویو ټولنې چاپ داسې خاص توان نه لري. په همدغه دغه ده زیاتره خلک کتابونه نه ژباړي.
شغلی زیرک زیاتوي چې پخوا به اکثر ژباړې د ارواپوهنې په برخه کې وي او د پوهنتونونو ساینسي ژباړل شوي کتابونه هم تقریبا ډېر چاپېدل. خو هغه برخه چې لږ ژباړې پکې شوي دي هغه شعر دی.
شخصا زموږ کتابو کې کوم چې چاپ کړی وو شعر ژباړه نه وه خو محدود یو دوه درې کتابه هم په دغه دوران کې په هغه کتابونه چاپ شوي دي چې شعرونه وو پښتو شوي وو.
د شعر په تړاو کره کتونکي په دې نظر دي چې ژباړه یې اسانه نه ده. د دوی په باور له یوې ژبې بلې ژبې ته د شعر ژباړه درې مهم شیان په ګران خپلوي: آهنګ، کلمات، کلتوري ریشې. د شعر د یوه بل اساسي عنصر خیال انتقال هم بلې ژبې ته سخت دی ځکه چې د دوو ژبو په سره ورته کلماتو کې کله ناکله ورته احساس او خیال نه وي نغښتی. شعر د ګرامر تابع هم نه وي چې دا هم په ژباړه کې ستونزې ایجادولی شي. پاخه شاعران خپل ترکیبونه خپل کلمات لري نو ژباړونکي ته پکار دي چې د مبدا د ژبې د شاعر له شعر سره لږ ډېر آشنایي ولري چې دا مسله هم آسانه نه ده. د ژباړې ځینې متخصصان چې څه ته ژباړه وایي هغه له شعر سره سم سر نه خوري. جان کټفورډ چې په 2009 کال کې مړ شوی دی د ژباړې د تیوري د کتاب لیکوال دی او ژباړه داسې تعریفوي چې د یوې ژبې متن د بلې ژبې د معادل متن ځای نیسي. که شعر ته ځیر شو دا ګرانه ده چې کلمات سره ورته وي. سمبول بله مسله ده. د امریکایي نامتو شاعر رابرټ فراست شعر سره اورو.
دا زنګل د چا دی را معلوم دی، د هغه کلیوال دی، له خبر نه دی ولاړ یم، د هغه زنګل ته ګورم چې په واورو کې پټ شوی. زما وړوکی آس حیران دی چې ولاړ له کورو لري، په دامنځ کې د زنګله او یخ وهلې بهیرې یم او د کال تیاره مخام دی. آس مهار ته جټکه ورکړي، دی مې پوښتي چې زه څه کړم. یو بل غږ دی چې شمال او پسته واوره ورسره وړي. ځنګل ښکلی دی، تیاره دی او ژوره دی. زه ولاړ په خپله ژمنه چې تر خوب مخکې به ګرځم یو څو مایله، چې تر خوب مخکې به ګرځم یو څو مایله.
د فراست په دې شعر کې چې ژباړل شوی د ځنګل له تکراره پوهیږو چې دا سمبولیک راغلی دی. نور سمبولونه یې هم تت نه دي، خو پر آس سفر د منځنیو پیړیو د انسان سفر دی چې په نامعلوم لور به روان و. د دې تر څنګ شاعر د ځنګل څیشتن ته اشاره کوي او نوم یې نه اخلي. په غربي ادبیاتو کې هغه مالک چې نوم یې نه اخیستل کېږي ډېر کله هغه ته د خدای په سترګه ګوري، یعنی د خدای مفهوم ترې اقتباسوي. د دغه سې مفاهیمو انتقال د ژباړې پر مهال نورې ستونزې دي چې ژباړونکي ورسره مخامخېږي. په خپله د رابرټ فراست دا جمله مشهوره ده چې شعر په ژباړه کې له منځه ځي. فراست شاید د دې لپاره هم دا خبره کړې وي چې د ده په باور شعر دا دی چې څه ووایې او د څه پکې اراده وکړي. که کلمات وژباړل شي له ارادې سره به څه کېږي؟ د شعر د ژباړې د لا وضاحت لپاره مې د امریکا د متحد ایالتونو په جورجیا ایالت کې د ادبیاتو د استاد جنید شریف نه سره اخیستی دی. دوی یو شمېر شعرونه انګلیسي ژبې ته ژباړلي دي. نو لومړی به له استاد جنید شریف څخه واورو چې شعر ژباړل کېدای شي.
هم کېدای شي هم نشي کېدای. دا په دې اړه لري چې شعر څنګه شعر دی. که شعر کې مضمون شعریت قوي وي او د تصویرونو شعریت قوي وي نو هغه ژباړل کېدای شي. او په هغه کې د ژغ مسله مهمه وي او د کلماتو مسله مهمه وي نو هغو کې بیا ژباړه مشکله ده.
تاسو چې دا وویل چې مضمون او تصویر مهمه دی، که چېرته په شعر کې وي نو ترجمه کېدای شي. د کلتور موضوع هم په شعر کې مشکله نه ده؟ په ځینو مواردو کې چې په شعر کې کلتوري موضوعات داخل شوي وي بلې ژبې ته انتقال سخته دی؟
و دا صحیح ده. زه فکر کوم چې په شعر کې خو موږ کوشش کوو چې د شعر په جوړښت کې غږ آواز ډېر نقش لري او تصویرونه ډېر نقش لري. نو مضمون کله ډېر نقش لري کله لږ. نو ځکه مې په شعر باندې د کلتور خبره رانه وسته. ځینې ترجمانان د شعر ترجمه داسې دي چې دا د کلتور د پاره یو کلتور د پاره د بل کلتور نه یو معادل شی پیدا کوي. هغه زما په نظر هیڅ عملي نه دی. بهتره دا ده چې هماغه اصلي شعر د اصلي کلتور بڼه په خپل شکل باندې وساتل شي، خو بیا لږ توضیح پکې راشي یا په فوټنوت کې یا په یو شکل باندې څه توضیح پکې راشي. او نور سړی باید متکی په دې وي چې زیاده لوستونکی به لږ د کلتور نه باخبره وي یا دومره دغه ولري تصور او تخیل ولري چې دغه د پاره کمالماتم ورسره نه وي نو پوشي په مفهوم باندې تر اندازه پوری.
د شعر په ترجمه کې لکه څنګه چې ناخدان وایي په هر ترجمه کې باید ژباړونکی صادق ووسی، لیکن په شعر کې یو ستونزه دا ده چې فرضاً په یوه ژبه کې د شعر اوزان یو ډول دي، په بله ژبه کې بل ډول دي. ستاسو په نظر هغه شعر چې د ژباړې وړ وي، آیا وزن ته هم باید پام وکړي؟
نه نه، زه فکر کوم چې وزن او قافیه خو بیخي مهمه نه ده په ترجمه کې. دا نه زما شخصي تجربه ده چې کله کله مې کوشش کړی دی چې شعرونه ترجمه کړم، خپله وزن سل په سلو کې نه ترجمه کیږي، خو چې ورته وایي په انګلیسي ورته وایي کانشسنس آف ریدم، یو شعور، یو نوه آگاهی د وزن باید پکې اوسي. نو
دا هم مهم شی دی، دا آگاهی دی
مهم دی.
بله
بله، یو آگاهی چې د پدی په فارسی یا په پښتو کې دلته وزن وو، نو اوس چې ترجمه کوم زی بیخي دغه نه باسم. لکه اوس دغه د جمال جلالالدین رومی د بلخی شعرونه چې ترجمه شوي دي، دلته یو ډېر ښه ترجمانې ښه ژباړونکی دغه دی، دلته زمونږ سره نږدې جورجیا کې دی. هغه بیخي وزن هم پریښی دی، فقط تصویرونه یې ساتلي دي او روحیه یې ساتلې ده. هغه روحیه د آسیان او د مینې او دغه مضامین یې ساتلي دي، او ځینې تصویرونه یې هم ساتلي دي لکه اوبه او فرزن موسیقي او دا. خو وزن او کلمات هغه ډېر بدل شوي دي، بیخي بل شی ته جوړ شوی دی.
د شرقي ژبو ترمنځ لا یو ورتواله شته، فرزن د فارسی، پښتو، اردو، عربي، چې خصوصا چې رسم الخط سره یو دی او د دې جغرافي ژبې دي، لیکن له غربي ژبو سره بیا لريواله شته. څنګه که یو شعر څوک له پښتو انګلیسي ته ترجمه کوي یا له انګلیسي پښتو ته ترجمه کوي، کلمات سره به څه کوي؟
زه فکر کوم چې نوای شاعر چې دی د ترجمه شاعر ځان مستقل کیده دغه نه د کلماتونه د روحیت واخلي. څه خبر يم چې دا تبه ور را سره ومني کنه، او ما خپل د بيدل او د مولانا زین شیرونه چې په انګلیسي اړولې دي، هغه کې مې په یو شعر باندې قناعت نه دی کړی. مولانا زین شیرونه دي چې زما د ترجمه عنوان دغه دی، هاوس اف روینز، خرابات. نو پنځه شپږ غزلونو نه ما یو غزل جوړ کړی دی، غزل خو نه دی خو یو ترجمه جوړه کړې ده.
نو او بشه یعنی ځینې بیتونه استکړې دي ترې استلم دي.
او 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 ډیر بیتونه مې استلم دي، او نور بیتونه مې د بل ځای هیڅ د بیت دغه هماغه د بیت جوړښت مې نه دی ساتلی. دلته خو په انګلیسي کې ستانسه ورته وایي، بندونه مې جوړ کړي دي.
دلته په غزل کې ممکنه ده، ځکه چې غزل عادتا هر بیت ځان ته هم معنا لري، لیکن ځینې داسې غزلې هم شته چې ټول یو تاثر شیندي، له هغو سره مو بیا څه کړي؟
هغه نو هغه زما دغه دنده دا وي چې زه ترجمه کړم، نو هغه زه اول ګورم چې دا زه دا کار کولی شم که نه. که پوه شم چې د دې ترجمه سمه نه راځي، نو بیا یې نه کوم. هغه خبرې دې سمه ده چې که یو تاثر وي، یو دا غزل نه وي، ماسې یو نوی شعر وي چې یو مضمون ولري، هغه نو بیا هماغه یو مضمون یې که ترجمه وړ و هغه به وساتم، که نه و نو بیا به تیر شم.
په غزل کې زما مطلب ده ځینې مسلسلې غزلې شته چې مسلسله غزل ورته وایي چې تقریبا مضمون هم سره یو دی، نو ستاسو په نظر د هغوی ترجمه بیا یو څه اسانه ده او ټول غزل څوک کولی شي چې وشپړي؟
دا خو زه فکر کوم چې په غزل کې مونږ د شاعر د قافیه دغه دی تابع دی، قافیه ور باندې یو جوړښت تحمیلوي، هغه نو بیا څوک چې ژباړه کوي په هغه باندې داسې تحمل نشته څو باید دې اخلي چې هغه ورته داسې ښکاري چې د دې باید چې روحیه یې مهمه وي او دغه یې نوښت ولري په هر دلیل چې غوره کېږي نو په هماغه دلیل یې غوره کړي نور بیتونه یې دغه دي حتی په ډېرو شاهکارونو کې ضعیف بیتونه شته نو هغه به سړی ولې ترجمه کړي.
اما د آزاد شعر په برخه کې خو بیا فکر کوم څرنګه تاسو موافق یاستئ که نه چې غورځېدل یا د یوې برخې کمېدل ممکن مشکلات رامنځته کړي د ترجمې په
خو نو هغه خو د یوه مضمون نیمایي واخلي او بله برخه یې پرېږدي هغه نو سمه نه ده. د حافظ شعرونه دلته ترجمه شوي دي بیخی خراب دي ترجمه یې ځکه هغه یو کلتوري دغه ده یو هغه د روحیې مسله ده دا د آسیان او انقلابي خو ورته نشو ویلی خو دا د یو ریبلیون پکې شته
یو بغاوت شته پکې
نو هغه ترجمه کې بیا ورک شوی دی.
استاد جنید فکر نه کوي چې په دې حساب لکه څرنګه چې تاسو په دې مرکه کې توضیح او تشریح کړه هغه د مضمون او تصویر موضوع ته کرا شو د ربایي ترجمه ممکن آسانه وي څرنګه ځکه چې ځینې مثالونه هم لرو مثلا په عربي ژبه کې یو ډېر شاهکار اثر د خیام د ربایاتو ترجمه ده په انګلیسي کې څرنګه
په انګلیسي کې خود هغه مشهوره ترجمه چې ده هغه خود فیتزجرالد ده ما لسته ده و یعنی رختیم چه دیر خه اثر ده خو سرال دیم روحیه بدل روحیه یشته روحیه شته خو یو سپ که ورک شوه ده تا خبرم چه آقا ده عربی ترجمه باید سنگه وی خو پا ده انگلیسی ترجمه که ده منشوره ترجمه ده آقا ده خیام فلسفه نشته ده خیام نه یو دغه جور شوه ده یو اپیکور در وقت شراب اخت که و غم مخره دا خوشته پش خیام که خود خیام ایتیزم ماتریالیزم پر ترجمه که ضعیفه شویده چه خبریم که دا سرای ویلیش ربایی آسانه ده که نده خو ربایی که خوبیا قافیش ده خو ده غزل نر امکان لری که آسان تره ای زکه چه لنده
او مضمون
غالباً یاده خو دا بسموی ما پی فکر نو کرده
لأستاد جنید شریف څخه په مننه د ژباړې له لارې کیدای شي چې زموږ د شعر موضوع پراخه شي او د نړۍ د نامتو شاعرانو په څیر زموږ شاعر هم په شعر کې محتوا ته توجه زیاته کړي. که د نړۍ مهمو ژبو ته وګورو اوس هم انګریزان له نورو ژبو انګلیسي ته شعرونه ژباړي اوس هم فرانسویان اسپانیایان او جرمنیان خپلو ژبو ته د پردیو شعرونه ترجمه کوي او په دې باور دي چې له دې سره هم د نورو په خوند کې شریک شي او هم د خپل شاعر مخې ته الهام بخښونکي مواد شتي. د نړۍ مشهورې ژبې چې دې ته اړتیا لري موږ خو یې لرو په تېره بیا چې شعر مو یو ډول په یوه خوا روان دی او ګڼ شاعران مو سره ورته موضوعات اړوي را اړوي.
آزادي راډیوي مجله له آزادۍ راډیو څخه اوري.
شاعر مرسل احمدزی خپل یو شعر آزادي راډیوي ادبي مجلې ته راستولی دی له دوی مننه او شعر به یې له دوی څخه واورو.
زړه مې چوي ستا په رنګ یم وطنه زړه مې چوي ستا په رنګ یم وطنه د وجود تابوت کې تنګ یم وطنه غیرتیان دی معامله پر معامله کړي زه ملت یم زه تر جنګ یم وطنه هیڅ ملاله په دې خاوره تیره نه ده هیڅ ملاله په دې خاوره تیره نه ده زه یې خور یم زه بې ننګ یم وطنه ما ویل زه دې په بیرغ کې کلمه یم ما ویل زه دې په بیرغ کې کلمه یم مسلمان گاوند نړنګ یم وطنه زه تاریخ یم خو تاریخ مې بدل نکړ
ځای پر ځای په هر باب زنګ يم وطنه. هیڅ آرام سما وستا په نصیب نسو، د کوڅو د پرهرونو د ملنګ يم وطنه. ستا په سوله کې زه حوره د جنت يم، ستا په سوله کې زه حوره د جنت يم. ستا په جنگ کې زه بدرنګ يم وطنه. ته کوک ناری د نړۍ په سینه شخې، ته کوک ناری د نړۍ په سینه شخې. زه دې مسته پیاله بنګ يم وطنه. ته ګلاب یې د مرسل اوربل کې یخی، ته ګلاب یې د مرسل اوربل کې یخی. زه دې وږم یم لونګ يم وطنه.
احمد شبریان په ازادي راډیوي ادبي مجله کې ستاسو کوربه د خبرونې په دې برخه کې تاریخ ته مخه کوو. د لوګر اوسیدونکو وایي چې د دوی په ولایت کې د عباسیانو د دورې د نامتو مشر ابو مسلم خراساني زیارت چې له مهمو تاریخي ځایونو څخه دی په اساسي ډول ورخول شي. د روایتونو پر بنسټ د ابو مسلم خراساني زیارت د لوګر په برکی برک ولسوالۍ کې دی. په همدې حال کې د لوګر ځایي چارواکي د خلکو غوښتنې پر ځای بولي او وایي د اطلاعات فرهنګ وزارت څخه یې غوښتي چې د دې ولایت د لرغونو عبادتو ساتلو او رغولو ته پاملرنه وکړي. نور حال د نجیب الله خیل په راپور کې
د لوګر اوسیدونکو غوښتنه کوي چې د دې ولایت په برکی برک ولسوالۍ کې دی د ابو مسلم خراساني لرغونی زیارت چې نږدې دیار لسو کال لرغونتوب لري په اساسي ډول ورغول شي. ابو مسلم خراسانی د عباسی خلافت بنسټی خودونکو څخه و چې د زونو تاریخي معلوماتو پر بنسټ د 1730 څخه تر 1555 زیږدیز کال پورې د خراسان والی وو. د لوګر ولایت د برکی برک ولسوالۍ د سروزی کلی اوسیدونکو فضل رحیم آزادۍ رادیو سره په خبرو کې له چارواکو د ابو مسلم خراسانی د لرغونی زیارت د اساسي جوړولو غوښتنه وکړه.
دا ډیر قدیمی زیارت د تقریبا 1212 کلونو شاوخوا به کیږي کنه، او زده شي د بخید نړیدو په حالت کې ده. دا غوښتنه هم ده چې دا جوړ کی یو څه او هاته یو کې ده، څنګه یو جماعت در سره د جماعت هم تقریبا د لویدلو په حالت کې ده. نو غوښتنه هم ده چې دا جوړ کی نور ولاتو کې اکثره د زیارتونو چې موږ وینو ډیر د تازه جوړ شوی وي، او دا په مغه زړه حالت باندې غوښتنه هم ده چې جوړ کی.
د یاد سیمه یو بل اوسیدونکو محمد افضل وایي خلکو خپل وس کړی چې د ابو مسلم خراسانی زیارت لوی جوړېدو وشغوري، خو اساسي جوړولې لوسه پورته دي.
تقریبا موږ خلکو هم دا کومه کوشش کړی چې دومره ساتلې چې خراب شوی لوڅ کړی نه ده، یو څه نور خراب شوی نه ده. په دغه وضعیت باندې زه اوس دومره خلکو ساتلې نو له وزارت هم دا غته چې تکمیل کړو، ان شاء الله کار په وکړه. یو تاریخي ځای ده، تاریخي اثر لري.
د لوګر د برکی برک اوسیدونکو وایي چې په خو وختونه کې به د زیارت ته خزینه او نارینه راتلل، او دلته به ختمونه او خیراتونه کول، خو اوس وخت کې ورته د خلکو تګ او راتګ نشته. د لوګر د بازخیر اوسیدونکو ګل نظر وایي
د سی خزینه به راتلې چې پنځم منه څلور منه وړه به راوړل، دلته به پتیره پخولې، ارغستلې به پخول، وریځې به پخولې، خلک به راتلل، ختمونه به کول. اوس هغه شی هم بخې نسته، زیارت رنګ نور کړه، فقط هم دا خلک به سپینګیری لار ارجو نه به سپینګیر اتل، خلک به اتل، مریضان به اتل، دلته به کول چې ورک به ته وسه غاشه مې خینست.
لبل خو د لوګر ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست منی شه د ابو مسلم خراسانی زیارت بیا رغولو ته اړتیا لري. خو نیوکه کوي چې په تیر دوه لسیزو کې د دې ولایت د تاریخي آبادات او رغولو او لرغونو آثار ساتلو ته پوره پاملرنه نه ده شوې. د لوګر د اطلاعات او فرهنګ رئیس رفیع الله صمیم وویل
او موږ وزارت نه پیشنهاد کړی دا یو ټیم نیت آماده ده چې نږدې وختونو کې راشي، او ټول تبلیغات تاریخي ابيدي د غشي کوم باستاني سیم شي دي د ټول سب کې راجستري کې، او امید ان شاء الله چې نو وردی ابو مسلم خراسانی دی تاریخي ابي ترسن موږ نور تاریخي ابيدي هم څنګه شي دي لازم ده هغه شکل باندې ورغول شي وساتل شي.
یاد دی وی ابو مسلم خراسانی چې د امویانو په پرزیدو او د عباسیانو په واکمنیدو کې زیاته ونده درلوده، د عباسیانو له لوی سردارانو او له مهمو قمندانانو څخه وو. نوموړی په فارسی او عربي ژبو پوره پوهېده او د فصاحت او بلاغت ستاینه کېده.
د لوګر په برکی برک کې د ابو مسلم خراسانی زیارت رغېدل غواړي. د ارګ د نن او پرون کتاب لیکوال او د ارګ د تاریخ کتاب مؤلف علم ګل سحر مو په کابل کې د ارګ دننه له دوهم نمبر قصر سره آشنا کوي.